السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم نن جمعه ده د 14 کال د سرطان چنګاښ اتمه د 2040 کال د جون 28 پیل خبرونه کوو دا افغانستان خبرونه ورسته خوست امریکا د ولسمشری د ټاکنو د مناظري خبر ته غوښ نن د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوه کاندیدان ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مناظره کوي دغه مناظره په شاوخوا نیم ساعت ورسته د جورجیا په مرکز اتلانتا کې د سی ان ان ټلویزیون په قربتوب پیلېږي ترامپ د 2014 کال ټاکنو د پایلو بدلولو لپاره د بربند فلمونو یوې لوبغاړې ته د حق سکوت د ورکولو په اړه په څلور دیرشو قضیو په جعلکاری تورن دی بایدن هم ممکن د خپل زوی هانټر بایدن د قضیې په خاطر تر نیوکې لاندې ونیول شي چې محکمې په دې وروستیو کې د وسلې په تړاو په دریو تورونو مجرم پیژندلی لا دقیق نه دی معلوم چې په دغې مناظره کې به په کومو مسایلو بحث کېږي خو په بهرني سیاست کې ترامپ تل پر بایدن له افغانستانه د راوتلو په بڼې سختې نیوکې کړې دي وسته افغانستان اړوند خبرونه پاکستانی رسنی وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب وکړي ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي پاکستان پریکړه کړې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کانفرنس کې ګډون وکړي د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 13 پیل شي خپل ګډون تایید کړ سرچینې زیاته کړې په دې خبرو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی او په بهرنیو چارو وزارت کې د لویدیځې آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد نسیم ویړایج د پاکستان استازیتوب وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د باران تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په شمول په پروان بغلان کابل بدخشان تخار پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا ننګرهار سمنګان میدان وردګ پکتیا بامیان او لوګر کې د بادونو باران او سیلونو احتمال شته د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 ملي متر پورې او د غراز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوې د چهارشنبې پر ورځ د باران او ورپسې د سیلونو د جاري کېدو له کبله د بامیان ولایت په وراس پنجاب اول نمبر یک اولنګ او کامرد ولسوالیو کې لکتر لګن 19 نمبر او لست تنه تر پرونه وخت پورې د نه هوتنو مړ ژوند نه موندل شوی په بدخشان کې بیا سیلونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي د ترکیه دفاع وزارت پرون ویل په تیرو دوو اونیو کې د هیواد پولو ته د 2500 تنو د غیر قانوني ننوتلو مخه نیولې د ترکیه دفاع وزارت د رسنیو او عامه اړیکو سلاکار زکی اخترک د پنځمې پورس په خبري غونډه کې همدارز ویلي په تیرو دوو اونیو کې 468 تنه هیواد ته په ناقانونه توګه د ننوتلو په تور نیول شوی د ترکیه دفاع وزارت چارواکي پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي وویل د نیول شوو کسانو له ډلې شپاړس یې په تروریستي ډلو پورې تړاو لري د ترکی چارواکي څرګندونه کړې چې دا کسان له کوم ډول او سازمانو سره تړاو لري خو ویل یو شمېر د سوریې او عراق په شمول په شمال کې لمینځه وړل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې او چا پرون له افغانستان سره د استرالیا د 2.8 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ او چا ویل دا پیسې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق تا ورکل شوی او چا پرون پر خپل ایکس باندې په خوانی ټوټر لیکلی له افغانستان سره د استرالیا د دې مرستې مننه کوي د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون په بروکسل کې د دواړو ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ له اوکراین سره امنیتي تړون لاسلیک کړ د دغه امنیتي تړون پر اساس اروپایي اتحادیه ژمنه کوي چې له اوکراین سره به د وسلو پوځي روزنې ماین پاکۍ او د امنیتي او دفاعي تګلارې په شمول په نهو برخو کې مرسته وکړي شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اروپایي پارلمان له انتخاباتو وروسته دا لومړی ځل و چې د اروپایي هیوادونو مشرانو د یو تړون د لاسلیک لپاره په رسمي غونډه کې ګډون وکړ او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تود هرکلی هم وکړ دا تړون چې د پنځمې پر ورځ لاسلیک شو ټاکل شوی د روسیې د تیری په وړاندې د دفاع لپاره د اوکراین او د هغه د متحدانو ترمنځ د نورو ورته تړونو بشپړون کوي. هند د کرکټ د نړیوال شلووریز جام په دوه منی مفایلو به کې انګلستان ته پاتوش پتو منډو ماته ورکړه. په دې ترتیب هند وتوانید فاینل یا ورسته لوبې ته لار پیدا کړي. تامه ده چې په ورسته لوبه کې هند او جنوبی افریقا سبا شنبه سره مخ شي. تیره شپه په نیمه پای لوبو کې هند وو لوبغاړو د بایللو او شلو ورونو په پای کې یو سلو یو اویا منډې وکړې. خو د انګلستان وروستی لوبغاړی په شپاړسم وار او څلور توپو په داسې حال کې وسوځېد چې ټول ټال یو سلو درې منډې کړې وې. تر دې مخکې پرون جنوبي افریقا افغانستان ته په اووه شپېتو منډو او نهو وکټو ماته ورکړې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د امریکا د ولسمشرې د ټاکنو د دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مناظره ده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او د افغان ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربللي. په دې اړه رپورټ اوري چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وعید طالبان حکومت د ټي ټي پي او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. نن په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. له شنونکي عیسا ستانګزی سره په دې اړه غږېدلی وو.
د دوی رسمي نظر سنجي هم خې چې ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخته ده چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
په تخار کې بزګر شکایت کوي چې حاصلات کم شوي.
جه دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله، وستاکل تخمونه بدل دی چې راځي سل زره نه کوي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راو سوال مطلب ته. نن د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو دوه کاندیدان ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مناظره کوي. د دوی مناظره د امریکا په وخت شپې 9:30 بجې د افغانستان سهار 5:30 بجې په جورجیا ایالت کې پیلېږي. سی ان ان ټلویزیون د دغه مناظره کوربه دی. په دغه مناظره کې به په سټوډیو کې د ننه خلک نوي. دا د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوه تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به وګوري. ترامپ د محکمې لخوا د 2014 کال ټاکنو د پایلو بدلولو لپاره د بربندو فلمونو یوې لوبغاړې ته د حق سکوت د ورکولو په اړه په څلور دیرشو قضیو کې په جعلکاری تورن ده. بایدن هم ممکن د خپل زوی هنټر بایدن د قضیې په خاطر تر نیوکې لاندې ونیول شي چې په دې وروستیو کې محکمې د وسلو په تړاو په دریو تورونو مجرم پیژندلی. لا څرګنده نه ده چې دقیقا په کومو مواردو به په دې نوي دقیقو مناظره کې پوښتنې کېږي، خو په بهرني سیاست کې ترامپ تل پر بایدن له افغانستانه د راوتلو په بڼې سختې نیوکې کوي. له دې ډلې ترامپ بایدن او اداره یې تورنوي چې په لوی لاسې د امریکا میلیاردونه ډالره وسلې او مهمات افغانستان کې طالبانو ته پریښودل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او د افغان ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي بللي. وروسته له دې چې څرګنده شوه د دوهې د کانفرانس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به ښځې ګډون نه لري، د یو شمېر افغان ښځو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول. ملګري ملتونه وایي د دوهې د کانفرانس وروستۍ ورځ د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په دې سخت انتقاد وکاوه چې د دوحې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او له ملګرو ملتو یې وغوښتل چې خپله لاره بدله کړي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوحې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري. اغلی یوسفزۍ په یوه پیغام کې چې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې یې خپره کړې ویلي چې په دوحه کې طالبانو ته د یو اړخیزې بلنې او له دې غونډې څخه د ښځو د ایستلو په اړه یې خپله اندېښنه او مایوسي د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړې ده. دې په دې پیغام کې له افغان ښځو سره پیوستون ښودلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان په اړه په غونډو کې د نیمایي وګړو له پامه غورځول خیانت دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیالي روزمیری دی کارلو سره په یوه آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړه چې افغان ښځې او د مدني ټولنې غړي د دوحې د دریم کانفرانس استی ناستې ته نه دي بلل شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نیهان په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان ښځو د مجازي غونډې په اړه کښلي چې ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د افغان ولس غوښتنې او غږ له پامه غورځولی او دا غونډه یې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې زبیدې اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوحې غونډې ته بلل شوې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي. دا د دوحې اصلي خبرو ته د افغان ښځو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري.
ما له یونما نه یو برنلیک ترلاسه کړ چې د دوحې په حاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوحې له اصلي غونډو وروسته د جولای په دوهمه جوړیږي. ما دا بلنه په دې دلیل رد کړه چې دا اصلي غونډه نه ده، خو یوازې د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د ښځو له لوري فشارونه زیات شوي و پریکړه وکړه چې په پای کې یو ورځ زیاته کړي او هغې ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقونو فعالان راوبولي.
دریم غونډې هدف لنډی سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتو ویندو سټیفن دوچارک د یکشنبه په ورځ د جون په درویشتمه ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک کې خبري اعلانو ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدرو موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په ښځو پورې تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یوه مرکه کې وویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل عصمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکارۍ او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنجشنبه د خپل هیواد یو خبری چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کومه ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د له منځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګنده نه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. د تر دې مخکې پاکستان تور پورې کړی چې د ټي ټي پي جنګیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سې شنبې پر ورځ ډان نیوز ته ویلي وو چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوري حکومت په وړاندې جګړه کوله. خواجه آصف وویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل لویدیز ګاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دا هم وویل چې د عزم استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړه چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیشي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2001 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات وروسته لدی کیږي چې د غیوات مخکینه ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو هوایي پیښه کې مړ شو. د چارو ځنی کتونکو وایي په ایران کې هغه څوک واک ته رسیږي چې د غیوات مذهبي مشر علي خامنئی غواړي. خو ځنی وایي د ایران د اسلامي جمهوریت نظام په منځ کې نرم دریز او لاسخ دریز شته. اسمت سارون په دې اړه د ایران د چارو نظر خاوند ډاکټر عیسا ستانگزی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د مهسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات کېږي، نو هغه فضاحت په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو خبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمن ډله یا هغه د نظام اصلي سټ کوشش کوي چې ډیر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجي هم ښیي چې ممکن 6% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډیر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود ده. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو غدي او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډیر کې، خو مخالفان هم زیات چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسی سپ استاسی په خیال اصلي سیالي د چا تر منځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي، یعنی قالیباف په دغو کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډیر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره چې کاندیدان کم شي طبیعي خبر د دوی د کامیابي چانس زیاتېږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبری هستی په ایران که په هر مسجد کې د بسیجیانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې، دغه کړۍ چې دي، انتخابات ډېر آسانه بدلولی شي، ځکه په هر مسجد کې د جانو یا د سپاه کسان سته هغوی پر رای مستقیما تاثیر لري. هغه چې رهبر غواړي هماغسې مهندس کېږي په ډېره اسانه او په ډېره محرمانه شکل باندې د رهبر هغه آرزو په حقیقت کې د دغو بسیجانو لخوا په جامعه کې سې په یو شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې دوی نفوذ لري له هغو استفاده کوي.
پرون دو محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ. څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیرېده به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو تر منځ ممکنه وي. یعنی داسې یو مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نزدیک چې خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو وسیله، ځینې خلک وایي چې دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکیان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتی چې په دې انتخاباتو کې وي چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په پزشکیان که پاتې شي، د پزشکیان او دغه راز د ممکن د قالیباف یا جلیلی یا هغه کسان چې رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان، د اصلي سیالي به د دوی تر منځ وي. ځینې اصولګرایان تیر سول ځکه چې دوی نه غواړي چې وایي بیا د روحاني حکومت په وخت ورسی که دوی ائتلاف وکړي یا سره یو کاندید پاتې شي، هغه یو اصولګرایان هغه مختلف کسان مخې لري شي، نو ممکن د دوی برای آسانه وي. خو البته دا لوبې ډېر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه، بل ته وایي ته ورشه اوس. یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه آرزوی چې وي، هغه په یو شکل هغه هیلې چې وي چې څه غواړي دی وکړي، سیاستونه یې څه دي پاینده کې، هغسې یو لاره دوی، هغسې یو نظام یا هغسې حکومت ته یو لاره برابروي رهبر په خپله.
و مردل چینن په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي. دا ور لمخ کې انتخابات ورسته لغه پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه واده بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یو هوایي پیښه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول. د ایران له انتخاباتو به ورشو د امریکا انتخاباتو ته. نن د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ مناظره کیږي. دغه مناظره د امریکا په جورجیا ایالت کې د سی این این په مرکزي سټوډیو کې د ګډونوالو له حضور پرته ترسره کیږي او خلک به یوازې په ټلویزیونو باندې وګوري. د دغه مناظرې په ارتباط باندې له محترم نجیب آزاد سره چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پوهنتون استاد هم دارنګ د افغانستان او امریکا اړوند شرایط هم څاري خبرې کو. ښاغلی آزاد، کور مودان چې ټلیفون مو واخیست په دغسې وخت کې، امریکایان د دغه مناظرې په اړه څه وایي؟ په څنګه یو ډول شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي؟
ستانګزای صاحب جوړ په خیر، ما تاسو پښتنه بشپړه وانه اورید، لکه یو واري لطف وکړئ او تکرار کړئ.
سمه ده. امریکایان د دغه مناظرې په اړه څه وایي؟ ورده مخه د امریکایانو نظریات څه دي؟ په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي؟
د دوالو کاندیدانو پخوانی مناظرې ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې دوی ترمنځ شوې ده، ته په کتو خلک وسم ته ډېره بریده احساساتي چلند کوي د دې مناظرې سره، ځکه په تیره څلو کاله وړاندې هم چې دې مناظره کړې وه، ته ډېره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله، او هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دي هغه یاد وله. و تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلي ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي، او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي. دا خپلو خلکو ته ویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي، یعنی دغه منځني ختیځ سیمه د امریکا، البته د امریکا دغه منځني ختیځ ایالتونه چې دي، دا تر ډېره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي، په ځانګړې توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری امیګرینټس یا یا مثلا مهاجرین دي چې د وسنه ډېر شو سلوي شو 15 کال مخکې راغلي امریکایان سوي دي آل د بایدن خپل ډېر پلویان لري په ټوله کې کوم مسایل ته چې خلک ډېر په تمه دي هغه همدغه ته دي چې د یوکرین په مسله کې البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې او بایدن پوهېدل دي چې په دې مسایلو کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي هغه په ډېره تر ډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړې وي چې هغه صحیح بیمه او دې مسایل کې به امکانات ورکوي هغه څه نه دي ورکول سي او له دغه څخه به ترامپ استفاده کوي او ته ټول ډېره مهمه چې د ترامپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار وکړي هغه به د افغانستان پر مسله باندې
مورد وروسته پوښتنه وکړه مخصوص به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي
دواړه تقریبا ورته تورونه لري ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن یعنی ترامپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړی ده د بایدن په زوی باندې تور دی البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلې دي او د دې تر څنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی د امریکا حکومت مالیات نه دي تحویل کړي دغه دوه برخه په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي یو به څوم بده پر د زوی مسله راخلی او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلی چې محکمه هم محکوم
کړي اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور ځکه چې ترامپ خواني او مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړی دی فکر کوي چې واقعیا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ترامپ په بایدن باندې د نیو کې لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي
هغه به ځکه هایلایټ چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډېر لوی ستراتیژیک او داسې ډېر لوی تراژیدی پریکړه نه وه سوې لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان څه رقم چې راووتل او د افغانستان دولت چې چاته پاتې شو ترامپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیوکه کړې ده چې دا د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامي وه ترامپ تازه په تازه وویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا تر ټولو مهمه اډه وه په جنوبي او منځني آسیا کې هغه هلته نن چین پرو دی دا د بایدن خبرې دي یعنی د په تیرو دوه نیم کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی هدف د دې د افغانستان نه دی لاکن التا د بایدن د ادارې کوم هغه خالیګا چودا هغه بده په وار وار دا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف سوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایان وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو ډالر او میلیارډونو ډالر وسلې التا پات سوی دا هغه مسایل دي چې شوم به یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې به طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوحه کې د ترامپ د ادارې پر مهال شوی و خو هغه به خپل په دفاع کې هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوم چې مشروع راوتلو
وخت مکم دی فقط لاند کراته وایي چې دا ونانو لپاره دغه انتخابات څومره مهمه دي
په ټوله کې ډېر زیات تاثیر به ونه لري لبد مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2019 کې را پیل شو دواړه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړي ټول کې د افغانستان لپاره ډېر مهم نه دی روان البته یو برخه چې په ټول کې په امریکا کې ریپابلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ترامپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډېر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایا او پاکل باندې چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایا باندې ځنې ویره داسې شته چې ترامپ راځي حکومت د په واک کې یوه د ریپابلیکنز او د خپل شخص د ترامپ چلند د امیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د قوانینو سره هغه ناسم دی او خلق ښه خاطرې ځنې نه لري. تر دې ها خواته به د افغانستان د پاره په ټوله کې په لوی انځور کې که ریپبلیکنس په دفتر کې وي او که ډیموکراتان وي، په اوسني شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات به د افغانستان په قضیه کې ونه.
مننه ښاغلی آزاد کور مو ودان. اوریدونکو، اوس هم ورزو تخار ته هلته د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سږنی حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه دي پوره کړي. په همدې سره پروګرام راټولو.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی دا کوي چې لامل یې د یو شمېر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیته تخمونو واردول دي. د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو اوسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو جریب ځمکې د 80,000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی وو، خو سږ کال یې د بادرنګو له حاصلاتو 40,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي.